سلامونه ستړي مشي تاسو مخه کلازاده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. نن د کابل په شرنه وسیمه کې وی چاودنی زینو کسانو ته مرګ شو بلړولې ده. په کابل کې د طالبانو امنیه قومندانۍ ویاند خالد زدران پر خپل ایکس پانل لیکلي دي چې چاودنه د کابل ښار د څلورمې حوزې اړوند د شهر نو ګل فروشي کوڅه کې په هوټل کې شوی او تلفات یې اړولې دي. هغه لیکلي چې د چاودنې د نویت په اړه پلټنې روانې دي. مخکې د طالبانو په حکومت کې ویل متبرې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نخ پرېدو غوښتنه وکړه. زده رادیو ته چې ښایي پیښه د ماین د چاودنې له کبله رامنځته شوې وي. د سرچینې په وینا چاودنه چې د کابل په شاوخوا درې بجو شوې یو شمېر خلک پکې مړه او ټپیان شوي دي. دغه طالب چارواکي نور جزئیات ورنه کړل. تر اوسه پورې هیڅ چا یا ډلې د پیښې مسؤلیت منلی نه دی. ګڼو کورنۍ رسنیو د دې چاودنې اړوند ویډیوګانې او عکسونه هم خپره کړي دي. پاسپانیا کې د دوو چټکو ټرینونو یا ریل ګاډو په ټکر کې 9 کسان مړه او 125 نور ټپیان شوي دي. نوړی ټرین لخپلې لیکي وتلی وو او بل یو اړخ ته پر بل ټرین په مخ لګېدلې دي. پیښه یک شنبه نه وخته د اسپانیا د جنوبي ولایت کوردوبا از اتموزا سیمه ته نږدې شوې ده. په دواړو ټرینونو کې لږ تر لږه 400 کسان ناست وو. چارواکو ویلي دي چې د پیښې له امله د لږ تر لږه 200 نورو ټرینونو د حرکت مخه ډپ او سفرونه یې ځنډیدلی دي. د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف اندن تایید کړ چې د جدي پاتل سمونو نسمه په مظاهرو کې زورګونه کسان وشل شوې دي. د زده ریډیو د فردات څنګه په وینا قالیباف د پارلمان پیوا پرانیستي غونډه کې په دې اړه خبرې وکړې. د اینی شاهدانو په وینا هغه لاریون کوونکو چې په اروستي او سولېزو مظاهرو کې برخه اخیستې و د امنیتي ځواکونو په مستقیم ډزو وشل شوې دي. او د افغانستان او ویسټ انډیز د کرکټ ملي ټیمونه د دریو شلوریزو لوبو لړۍ پیل کړه. دا لړۍ په دوبۍ کې روانه ده. افغانستان او ویسټ انډیز تر راتلونکي نړیوال شلوریز جام مخکې درې شلوریزې نړیوالې لوبې لري. د ملي ټیم روزونکي جاناتن ټراټ په خبري کانفرنس کې وویل چې لوبغاړي د غلوبو ته چمتو دي او د راتلونکي نړیوال جام تر مخه د مورال له پلوه د غلوبو ګټل خورا مهم دي. خبرونه مو واوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. وړاندې به د کابل په شارینو کې د روستی بریت پاړه او همدارنګه چاودنې پاړه به درته جزئیات درکړو چې روستی جزئیات لا دغې پیښې څه دي. همدارنګه ګاونډي پاکستان ته به هم ورشو چې هلته افغان کډوال وایي پاکستاني پولیس یې ځوروي.
د پاکستان حکومت په مجبور سي د مهاجرونو حقوقو ته پام وکړي او د مهاجرت نړیوالو اصولو مطابق هغوی سره چلند وشي.
مل پلو د کراچۍ په بندر کې د ور لکېدو له کبله افغان سوداګرو ته زیانونه رسیدلي.
واته کانټینر افغانان هم شته دي. ما د دې د خطر څومره خساره رسیدلې د ټول مالونو مسره شوې دي کڅنګ چې د دې لپاره یو هټ ټاکل شوی دی هغه بررسی کوي.
همدارنګه دا چې د حج موسم د یو ډیر خلک د حج تګ لپاره نوم لیکل کوي خو بل پلو بي وسله افغانان وایي چې باید د حج تګ پر ځای له دوی سره مرسته وشي. دا چې د دوی اندېښنې څه دي او څومره کسانو سکل حج ته د تګ تکل کړي وړاندې به پاره جزئیات درکړو. نور مطالب هم شته ملتي هم کړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه زفریده سیالیم په تخنیکی چارو کې را سره تای روشن دی. نن د کابل په شارینه وسیمه کې وی چاودنې زینو کسان ته مرګ شو بلړولي. په کابل کې د طالبانو امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران پر ایکس پانی لیکلي دي چې چاودنه د کابل ښار د څلورمې حوزې اړوند د شهر نو ګل فروشي کوڅه کې په هوټل کې شوی او تلفات یې اړولې دي. هغه وړاندې لیکلي چې د چاودنې د نویت په اړه پلټنې روانې دي. مخکې د طالبانو په حکومت کې ویل معتبر سرچینې چې د موضوع د حساسیت حیثیت لامل د نوم د نخبرې دوه غوښتنه کړې و. ازادي رادیو ته تایید کړ چې خای پیخه د ماین د چاودنې له کبله رامنځته شوې. د سرچینې په خبره باندې چاودنه چې د کابل په وخت شاوخوا 3 بجې شوې، یو شمېر خلک په کې مړه او ټپیان شوي هم دي. دا چې دغه مړه او ټپیان څوک دي، دغه کسانو هویت معلوم نه ده، او دا چې څومره کسان مړه شوي او ټپیان شوي دي په دې اړه هم طالبانو نور جزئیات ورکړې نه دي. تر اوسه پورې چا یا کمیټه لهم د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستنې دی. نورو کورنیو رسنیو هم د دغې چاودنې او همدارنګه د دغې پیښې اړوند ویډیوګانې او عکسونه په ټولنیزو رسنیو کې خپره کړې دي چې په کې ښکاري دغه چاودنه د شرنو په ګل فروشۍ کوڅه کې رامنځته شوې او خلک په سیمه کې اوتر دي. وړاندې به که چیرته تازه جزئیات پکې راغله له تاسو سره به یې شریک کړو. همدارنګه تاسو کولی شئ د دې خبره د تازه جزئیات لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه او فیس پوک پانه در سره تعقیب کړي. د طالبانو حکومت وايي په وروستیو اونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او له دوی سره د ناوړه چلن پیښې زیات شوې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند الحمدلله فطرت تازه په یو غږیز بیان کې له پاکستان غوښتي چې د افغان کډوالو له زورونی، زپنی او همدارنګه نیولو لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوالو وايي د دوی خپلوان د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او د جبري استولو په مخه حج کیمپ ته لیکل شوی دي. نور تفصيل اکرام الله اکرام ناورو.
مریم چې د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې میشت افغان کډواله دوی تازه ځینی خپلوان د پاکستانی پولیسو لوري نیول شوی او د ریپورت کم ته انتقال شوی. هغه د شنبه د جنوري 19 ازادي رادیو ته ویل چې خپلوان د اسلام آباد په بیول سېکټر کې اوسېږي او داسې مهال چې هغه یو جدي ناروغ هم درلود خو پولیسو بیا هم نیولې دي.
مورې په روغتون کې بستر و، پولیس وی یو زوی او درې ځوانې لونی ونیولې او حاجی کمپ ته یې وړې. یو لورې له مور سره پاتې سو. زموږ حالت ډیر خراب و. راته یې زنګ ووهه او وی ویل څه وکړم که پیسې غواړي زه یې ورکوم، خو چې زما زوی او لونی خوسی کړي ډیره اندېښمنه وه. موږ هیله لرله چې وضعیت به ښه شي خو لا خراب شو.
یو بل افغان مېرمن چې د اسلام آباد په یو بل سیمه کې اوسېږي وایي چې په وروستۍ کې دوه ځله د پولیسو لوري نیول شوی. د ښځې چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نوم یې په راپور کې خبر شي. ازادي راډیو ته وویل
وضعیت خېلی وخیمه،
وضعیت ډیر خراب دی. یو ځل ونیولم خو تښتیدم، بل ځل بیا له خپل خاوند سره یو ځای ونیولم، بیا پیسې له موږ واخیستلې. یو کس څو ځلې نیسي پیسې ترې اخلي. دوی اوس په شخصي موټرو کې راځي او ان د کورونو دروازې په افغانانو پسې ورماتوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال الحمدلله فطرت ویلي په روسي ونوي کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، زورونې او ناوړه چلند پیښې ډېرې شوې. هغه تازه په یو غږیز بیان کې له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له زورونې، ځپنې او نیولو لاس واخلي.
د پاکستان حکومت باید مجبوره شي د مهاجرینو حقوقو ته پام وکړي او د مهاجرت نړیوالو اصولو مطابق په غوښه چلند وشي او د مهاجرینو له نیولو او زورونو څخه لاس واخلي.
د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال دغه راز یک شنبه د جنوري 13 د سرحدونو قومونو او قبایلو په وزارت په یو غونډه کې ویلي چې په تیر یو کال کې 2.8 میلیون افغانان له ګاونډیو هیوادونو څخه په نامناسبو شرایطو کې په جبري ډول افغانستان ته راستول شوي. خو نوموړي ټینګار کړی چې د کډوالو د ستونزو د حل حالي کمیسیون له لارې هغوی ته یو شمېر اسانتیاوي هم برابرې شوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې کمیسیون ویلي یک شنبه د جنوري 13 له پاکستانه تر 2000 زیات افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. همدارنګه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یونیسیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په یو ګډ راپور کې ویلي چې د جنوري په لومړیو کې په پاکستان کې د افغانانو د نیولو کچه د مخکینی ونی په پرتله 13% لوړه شوې. د راپور لمخې د جنوري له 13 تر 13 پورې 1126 افغانان په پاکستان کې نیول شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې په تیر میلادي کال کې 1 میلیون څخه ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې پریکړه وکړه چې په څو پړاوونو کې به له دغه هیواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي. د پناه غوښتونکو افغانانو په ډله کې د پخواني جمهوري نظام کارکوونکي، مدني فعالان، خبریالان او د ښځو او بشري حقونو مدافعان شامل دي چې په تیرو څه باندې 4 کلونو کې ایران او پاکستان ته کډه شوي. د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو او ملګرو ملتونو له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو جبري ایستل غندلي او دای د ایران او پاکستان له نړیوالو ژمنو سره په ټکر کې بللې دي.
له لوبخالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو زموږه آزادۍ رادیو نوري. یو شمیر افغانان وايي هغه کسان چې یو ځلې فرضي حج ادا کړي او بیا یې هوډ لري ک د خپل سفر لګښتونه اړمنو سره مرستې ته ځانګړي کړي، دوی وایي چې دا به د بیوزلو د ژوند په ښه کولو کې مرسته وي. ځینې دیني عالمان هم په همدې نظر دي، خو یو شمېر ده هم وایي چې د فرضي حج د بیا ادا کولو پر وړاندې هیڅ خنډ نشته. د طالبان د حکومت د حج او اوقاف وزارت د 1415 کال لپاره د حج د متقاضیانو لپاره د نوملیکنې د بهیر د پایل په اعلانولو له هغو خلکو چې یو ځلې فرضي حج ادا کړی د وخت چې بیا نوم لیکنه ونه کړي. نور تفصیل فیروزه عزیز نورو.
یو شمیر افغانان په دې باور دي چې افغانستان کې پراخ اقتصادي ستونزې او بیوزلۍ او بیکاری ته په پام هغه خلک چې یو ځلې فرضي حج ادا کړی وي او بیا یې هوټل لري ک د خپل سفر لګښتونو اړوندو سره مرستې ته ځانګړي کړي، د سره به د ځینو بیوزلو ژوند ښه شي. د بغلان ولایت یو اوسیدونکي حبیب رحمان ازادي رادیو ته وویل
کسی که توانایی رفت آمد داشته باشه در طول عمر یک بار حج سر انسان فرض است.
صبح چیز تک را تک توان نیلری پجوان که یوزل پری حج فرض دی تدوه یا تری زل حج ادا کولو پرزای واردادا چه خلکو تا دی منبرون و پوهو او با خبر اشخاصو لاری معلومات ورکلوشی چه دی کار تا زنگری شوی پیسی بی وزل او بی وزل خلکو سرم رست وکلی چه لاسنوی وشی.
یو بل افغان عبداللطیف هم وارت نظر لری
خصوصا در منطقه ما در سمنگان نیتواجی صاحبایی هم داریم که 9-3 و 4 هم ثبت نام کردن.
په زنگری توگه زموک په سیما سمنگان که مقداسی حجیان هم لرو چه 4 ساله نملی کنه کرده قرکشوی شوی او حج تطللی زینی آن 15 زلط للی در سیاله بنه ورا کرده در دیل پاره چه افغانستان لی اقتصادی بلاوه متزلزل حالت کرده او بیوزلی او بیکاری خپل اوج ترسی دلی هغه کسان چه واقعا حج پری فرض شوی یو زل اولاد شی هیچ سستون زنه لری موک در دوی در تک مخالف نیو خو کده بیا بیا تک پیسی بیوزلو یا تولگرد و پروژو سرم رسته و دیر بگته ولی وی
دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې د 1415 مریز کال حج متقاضیانو لپاره د نوملیکنې بهیر د جدي په 40مې پیل سوای او د دلوي تر 40مې پورې به دوام وکړي. د طالبانو حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت په تازه بیان کې ویلي هغه کسانو چې یو ځلې فرضي حج ادا کړی د نفلي حج د ترسره کولو لپاره فرصت ورته نسته او ورڅخه یې غوښتي چې د ګډون او بیا نوملیکنې څخه ډډه وکړي تر څو نورو ته فرصت برابر سي. خو په بیان کې دا نه دی ویل سوي چې د راتلونکي کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره به له افغانستان نه څومره کسان سعودي عربستان ته ولېږدول سي. سا کال له افغانستان نه 10,000 کسان د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللي وو. حاجي عبدالغفار چې سا کال له کابل څخه د حج د مراسمو د ترسره کولو لپاره تللی و وایي په مقرر ډول حج ته تلل د شخصي وړتیا او دیني احساس له مخې دی. د زیاته چې د حج د مراسمو د ترسره کولو لپاره د د پر سفر له 2,00,000 څخه ډیر لګښت راغلی و.
کسې کې ما پار سال لفته باشه دیگه امسال آخر رفتنه ندارم چرا که په حجوم و بیروبار تقاضای مردم مفیدیات است.
سوک چه تیر کل تلیلی وی سکل تک اجازه نلری زکه چه گنگونی او تقاضا زیاده ده هر سوک واری فرضی حج تولار شی لمره تو با قسانه تورکل کیجی چه نده تلیلی منگ لگختون ده هر کس لپاره 2,00,000 افغانی و چه بانک ده ورکل شوی وی او حال تا دولت لهم دی پایسوز منگ ده خوڑو استوگن او سفر لگختون ورکلل.
زینی دینی آلمان هم وایی چه ده هر چوز لیادا کولو که هیچ خرن نسته او زینی اشتمن کسان ده ارمنو سر دمراستی سر بیره چوز لحج هم کبی. ردی جالی استاد فضل من الله ممتاز آزادی رادیو تا وویل ده اسلامی شریعت لنظره حج پزون که واز یو زل فرض دی او بیا بیا ادا کول مستحب کنل کیگی.
کسایی که یک بار فریضی حج ادا کردن مانی نمیشه که
چاچی یو زل حج ادا کرده وی ده بیا زل حج کولو پر وراندی خن نشتا چه توانی ولدی بیا حج یا عمره کولیشی نه لفقی نظر کمار رایشتا نه کم حدیث او نه هم ده صحابه کرام و سخه کم ثبوت چه ده با کرا کرده وی چه پتولنه که فقر وی خلق باید حج تولار نشی دیر اگه کسان چه حج ده زی متقی او خیر غختون که خلق دی توی حج ده هم زی او لخلق سر مرستا او بیوزلو تا رسیدنه هم کوی.
خود زین نور دینی علمان د باور دي چې په داسې شرایطو کې چې په ټولنه کې پراخه بیوزلي موجوده ده د یو ځل فرضي حج ادا کولو وروسته غوره ده چې د څو ځله حج ادا کولو پر ځای اړمنو سره مرسته وسي. دینی علم او د مسلمانانو عالمانو د نړیوالې ټولنې غړي ډاکټر فضل هادي وزین ازادي رادیو ته وویل
اداي حج کې از فرایض دینی هست، یعنی حج رکن پنجم اسلام است. بهر
حج ادا کول له دینی فریضو څخه دی او حج د اسلام پنځم رکن دی. هر مسلمان چې مالی او فزیکی توان ولري باید حج وکړي. خو هغه کسانو چې یو ځل حج کړی وي، کچیرې په ټولنه کې یو غریب اړمن یا یتیم وي، نو غوره ده چې له یو ځل فرضي حج ادا کول وروسته له غریبو او اړمنو خلکو سره مرسته وکړي.
مخکې له دې طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده په یو فرمان کې ویلي و چې په ځینو سیمو کې د فرضي حج او عمره وروسته خلکو ته د لوی محفلونو جوړول او د سترو ډالۍ ورکول دود شوی دي. هغه څه چې له مذهبي پلاوه اړین نه دي او د لوړو لګښتونو د ځینو خلکو د فرضي حج او عمره د ترسره کولو مخه نیولې یا ځنډولې ده. نوموړي په دې فرمان کې چې لس میاشتې مخکې د طالبانو حکومت اړوند په الاماره ویبپاڼه کې خپور شوی و، لارښوونه کړې چې له دې غیر ضروري لګښتونو او ناسمو دودونو له دوام ډډه وسي. یو شمېر افغانان داسې مهال د اړمنو خلکو سره د ملاتړ او لارو چارو په اړه یې خبرې کوي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداری ورکړی چې روان کال به په افغانستان کې شاوخوا 1.9 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري. اوچا زیاته کړې چې افغانستان به سږ کال هم د نړۍ له لویو بشري ناورینونو یو تجربه کړي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو بشر د اقتصاد د سیاست اجتماع کله خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبول؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه څه کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ کډه خونه وایي د پاکستان په کراچۍ بندر کې د اور لګیدنې په پیښه کې د افغان سوداګرو یو شمېر سوداګریز کانتینرونه هم سوځېدلې دي. د دې خونې مسؤل خان جان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سوداګریزي اشتي په مشرۍ او پلاوی اوس مهال په سیمه کې دی او افغان سوداګرو ته د وختو سیانونو په اړه باندې پلټنې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د ټولو لارو تر بندېدو وروسته د راپورونو پر بنسټ په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانتینر باندې پاتې دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه د پاکستان په کراچۍ بندر کې د اور لګیدنې لامل افغان سوداګرو ته د زیانونو د اوختیو خبر ورکوي. د دې خونی مسول خان جان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د لومړنیو معلوماتو لمخې د افغان سوداګرو لګ تر لګه اته کانتینره مال سوځیدلې. خو په وینا یې د اوختي زیانونو د دقیقو معلوماتو لپاره اوس مهال د افغانستان د سوداګرۍ زیاتې شي په مشرۍ او پلاوی سیمې ته رسیدلې ده.
څوب سره د کراچۍ بندر کې دوه ورځې مخکې یو اور لګیدنه وشوه چې په دې کې تقریبا د معلوماتو لمخې نه تر 10 کانتینرو پورې شوې ده. بدی کې واټ کانټینر افغانان هم شته دي. ما د دې د خطر څومره خساره رسیدلې د ټول مالونو مصر شوې دي. کڅنګ د دې لپاره یو هټه کړ شوې ده. هغه بررسی کوي تجارتي اتشه هم په کراچۍ کې التزی او د ګوري د لجدینه.
نو مولي ټینګار وکړ چې دا لومړنی معلومات دی او لا هم د دغه افغان سوداګری زو ترانزیت مالونو سرنويشت نه دی معلوم او کو وضعیت هم داسې دوام وکړي پر راتلونکو کې هم زیات رامنځته کیدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرخي پوګدو کې د ټولو لارو تر بندېدو وروسته د راپورونو پر بنسټ په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینرونه بند پاتې دي. داسې مهال چې د روانې جنوري په 14مه د پاکستان د سوداګرۍ وزارت خبر ورکړ چې دغه افغان ترانزیت او سوداګریز توکي چې د کراچۍ او گوادر بندرونو په ګډون د ډیورن کرخې په اوږدو کې بند پاتې دي، مالکان یې کولای شي چې بیرته صادر کړي. خو یو شمیر افغان سوداګرو هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغه مالونو بیرته صادرول او د ایران له لارې افغانستان ته رسول لګښتونه لوړوي. په همدې حال کې یو شمیر افغان سوداګر هم وایي د کراچۍ په بندر کې د دوی د ځینو توکو کانټینرونه سوځېدلې. د غوړیو د صادراتو یو افغان سوداګر سردار احمدزی ازادي راډیو ته ویل
بری کانټینر د کیسه زیته د برمالو کانټینرونو په ځان د سیو ده. ورکی سامان حالات کانټینرونو په ځان منشي دي. د افغانستان تجاران خورا ځان منشي دي په دې کې او زه په خپل هم ته کیسه ډیر زیات ځان منم. کانټینرونو په کې ولاړ دي تقریبا چې خپل د مخې 15 ډالر په جواز ما خپل ځان زاله دی او ځامن شوی دی.
لدی وړاندې یو شمیر پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې دا اور لګیدنه جمعه د جنوري په 14 رامنځته شوې ده چې لامل یې درویش کانټینر مال سوځیدل. په کراچۍ کې د ازادي راډیو د مشال سانګي خبريال نیاز علي خان ته هم ځایي سرچینو تایید کړی چې په دې شمیر کې اته کانټینر د افغان سوداګرو دي خو د مالی زیانونو په اړه هیڅ نه دی ویلي. خو ځینو افغان رسنیو بیا د یو شمیر افغان سوداګرو له قوله راپور ورکړی چې په دې اور لګیدنه کې دغه سوداګرو لزګونه کانټینرونه سوځیدل. د اور لګیدنې څرنګوالی هم لا په رسمي توګه نه دی اعلان شوی. خو ځینو پاکستانی رسنیو دغه هیواد یو شمیر چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د اور لګیدنې لامل په یو کانټینر کې د یو برېښنایي سرکټ د شارټۍ لامل و. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیر 2015 کال د اکتوبر په 10مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې د هر ډول سوداګرۍ او تګ راتګ لپاره وتړل شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له دې وړاندې ویلي وو چې د نږدې 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغان سوداګرو سوداګریز او ترانزیټي مالونه په پاکستان کې بند پاتې دي چې له امله یې ورځ تر بلې د سوداګرو مالي زیانونه زیات. دغه خونی ویلی چې په دې توګه کې ډیری د خرابېدو او لمنځه تللو له ګواښ سره مخ دي. که څه هم د طالبانو او پاکستان نی حکومت ترمنځ د رامنځته شوي ستونزو په اړه په دوها، استنبول او ریاض کې ناستې هم وشوې خو په ښکاره ډول یې مثبتې پایلې نه درلودې او دغه لارې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره له کارونې پرته لا هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې دي.
تاسیز مخه کلازاده راډیو ناوری نن د کابل په شرنو سیمه کې وی 14 زینو کسانو ته مرګ شو بلاړه ولیده. په کابل کې د طالبانو امنیه قومندانې وین خالد صدران پر خپل اکسپانی لیکلی دی چې 14 د کابل ښار د څلور میو زیاړ ونده د شهر نو ګل فروشي کوڅه کې په هوټل کې شوی او تلفات یې راولي. هغه لیکلی چې د 14 د نویت پړه پلاټنې روانې دي. مخکې د طالبانو په حکومت کې بلې معتبرې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم د نه خپرېدو غوښتنه کړې وه، ازادي راډیو ته تایید کړه چې ښایي پیښه د ماین د 14 له کبله رامنځته شوې وي. د سرچینې په وینا 14 چې د کابل په شاوخوا 3 بجې شوې یو شمېر خلک پکې مړه او ټپیان شوي هم دي. دغه طالب چارواکي د مړو او ټپیانو د شمېر او همدارنګ د پیښې په اړه نور جزئیات ورنه کړل. تر اوسه پورې هیڅ یا هیڅ ډلې د پیښې مسؤلیت په اړه هیڅ نه دی. ګڼو کورنیو رسنیو د دې 14 اړوند ویډیوګانې او عکسونه هم خپره کړې دي. د دې خبره د نور جزئیات لپاره تاسو کولی شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه در سره تعقیب کړئ.
له خبرونو ور اخوا
تاسو مخه ګلزاده رادیو نوري. افغانستان کې د هوا په سړېدو سره په ختیځو سیمو کې د کپلورونکو بازار تود شوی دی. ډیر خلک د ژمي په دې ورځو کې د تفریح او د کبانو د خوړلو لپاره د جلال آباد او همدارنګ د نغلو په طرف سي او هلته د دې لپاره چې وکولای شي ځانګړي میان وخوري سروبي ته ورځي. موږ په دې راپور کې د هغو کسانو سره چې کبان پلوري او په خي خبرې کړې دي همدارنګ هغه چې د چکر لپاره له بیلابیلو ولایتونو سروبي او همدارنګ جلال آباد ته تللي هم په دې راپور کې ورسره خبرې شوې دي. دا د هغه کس په غک په لیږي د راپور البته د هغه کس په غک په لیږي چې د مېږي خوړلو لپاره سروبي ته تللی.
نن مو پرمیش ورکړې دې مایانو مایان فخیګي بس موږ وینو چې جنگ کوو.
د میدان وردګ ولایت کابل تر سروبي ولسوالي پورې لخپل او څلورو ملګرو سره د دومره وګدلارې یوازې د کبانو خوړلو لپاره وهلې. نظر محمد ازادي رادیو ته وویل
نن راغلي سروبي ولسوالي ته او سروبي ولسوالي واقعا د مایانو لپاره او د تپلې لپاره د خصوصا د جمی لپاره ډیر خوندور سیمه ده. د دکاندار چې د مخکې مدراتلو
د هوا په سړې دو سره نه یوازې ځوانان خپل ملګرو سره بلکې کورنۍ هم د تفریح او د کبانو د خوړلو لپاره د نغلو او سروبي سیمو ته ورځي. د کابل ښار اوسیدونکو اعتقاد لري هم درد له خپل کورنۍ سره د کبانو خوړلو لپاره سروبي ته راغلي. د هم ازادي راډیو ته وویل
دلته لخپل مرمنی اولادونو او خويندو سره تفریح راغلی یو. ډیر ښه شین زائد او ښه فضا لري. اوس د ژمي موسم دی او د کبانو خوړلو وخت دی.
په ورته وخت کې په نغلو او سروبي کې د کبانو په خوند کې هم د هوا په سړېدو سره بازار تود او د مشتریانو شمیر هم د پام وړ زیات شوی دی. د سروبي ولسوالۍ د باغ رئیس په تفریح سیمه کې د کبانو په خوند کې نیاز محمد رسولي ازادي راډیو ته وویل
خصوصا د جمعې او د پنځشنبې په ورځ باندې سروبي سي او تفریح سیمه ده. نو اکثریت په میلیونه لری ولایتونه د سپه کورو کې چې د پنځشنبې په لمه لاغې ساحه د جبل سراج پروان خوست پکتیا
عین د قندهار او هلمند خلک راځي د سوربي ساحه ته دلته میان خوري او بس هم چکر وهي او هم مای خوري کوي.
خو په ټولو ځایونو کې د کبانو د بازارونو وضعیت یو ډول نه دی. هم مهاله د افغانستان ځینو نورو ولایتونو کې د کبانو یو شمیر په خوند کې شکایت لري چې پاکستان سره د سوداګری سولارو د تړل کېدو او له هغه هیواد د کبانو د وارداتو د بندېدو له امله بازارونه ساړه دي. پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له طالبانو سره تر څو نښتو وروسته د اکتوبر په 18مه نیټه له افغانستان سره خپلې ټولې لارې وتړلې چې له امله یې له هغه هیواده د کبانو په ګډون د ځینو خوراکي توکو واردات بند شول. که څه هم یو شمېر کب پخوونکي وایي له ایران، ازبکستان، تاجکستان او ځینو نورو هیوادونو د کبانو په واردېدو سره بیې تر یوه بریده بیرته عادي شوي او بازارونه هم ورو ورو بیا سا اخلي. د یادونې ده چې افغانستان کې هم د کبانو غوښه تولیدېږي. د طالبانو حکومت د کرنې او مالداري وزارت د معلوماتو له مخې کندهار، هلمند، اروزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز د افغانستان د کبانو د تولید مهم مرکزونه ګڼل کیږي او د دې تولیداتو لویه برخه د کبانو د روزنې له فارمونو څخه تامینیږي. روغتیا پالان وایي چې په ژمي کې د کبانو خوړل د پروتین، ګټورو غوړو اسیدونو او د بدن د معافیتي سیستم له پیاوړتیا سره د مرستې له امله د انسان د روغتیا لپاره ډیر ګټور دي. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تفریح امکاناتو د کمښت له امله په نغلو سروبي کې د کبانو خوړل د کورنیو او ځوانانو لپاره په یوې ساده خو خوښوونکې تفریح بدله شوې. داسې تفریح چې د هوا په سړېدو سره تر بل هر وخت خلک ډیر وخت ورکوي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می دالو کوم چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړی وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو موږ غږ لاساتای راډیو نورې د پښتو خبری مجله مدال د پېترسي کې چرته مونږ نوې اوریدلې کولای شي چې د ازادي راډیو پروې پانه چې پته ازادي راډیو ډاٹ کام د هلت ورشیز موږ د ژوندې خبرونه په برخه کې د پښتو خبری مجله بیرته در سره لاسره ووري وسم خوسته ورزول د زدهکونکو د کاری د ستي کار باندې جزئیات ورکړو.
دا پکتیا په مرکز ګردیز کې له 12 ټولګي د فارغې دوه په پار د دې ولایت یو خصوصي خوانځي د یو شمېر زده کوونکو هغه ایجادات یا د دوی پلاس جوړ شوی وسایل چې د مصنوعي زیرکتیا پر مټ په خپل لګو او محدود امکاناتو تیار کړي، لکه د زیرکو تلیفونونو په واسطه د برېښنا مدیریت، برېښنایی جریده، د خوب عینکې، د هوټل خدمتګار روبوټ او ځینې نور نوښتونه نمداري ته وړاندې کړي دي. په دې اړه یو تن زده کوونکی ضیاءالرحمن مشال راډیو ته وویل
هفتوار کلاسونو وجه داس ولا چې زه به دی وخت باندې درم چې هم اتوميشن تا یو لار طریقه برابر کم د بلوتوث په واسطه دی اردینو وسیله په واسطه ورسلا دی فور چینل ریلی په واسطه نو مخته چې د انګیزه دی مکتب لخوا را کړه سی و.
مصنوعي زیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونو او ماشینونو ته د انسان په شان د فکر زده کړې پرېکړې او ستونزو د حلولو وړتیا ورکوي او نن سبا د روغتیا، زده کړو، ترانسپورت، رسنیو او د مخابراتو په ګډون ګڼو نورو برخو کې کارول کیږي. زده کوونکي وایي په ټولنیز ژوند کې د ډیرو وسایلو اړتیا ویني خو د جوړولو لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. یو بل تن زده کوونکي شاکر الله وویل
زموږ پروژه سی و د زخمت لحاظ ډیر لوی و خو کچیر موږ ته زمينه برابر سي د دغه په مقابل کې موږ داسې یو څه لرو چې زموږ ټولنه به دغه سره ډیره اسری وی او سرپسنګ دغه پاسر شکل سره موږ اړولې شو.
بلوري ته په پکتیا کې د خصوصي خوانځي مسولین وای دوی د نوې ټکنالوژي سره د ځوان نسل د بلدولو اړتیا محسوسه کړي او خپل امکانات په کار اچولي، خو په دې برخه کې بنسټیز کار لپاره د اړوندو ادارو ملاتړ ته اړتیا لري. دا سباوند د خصوصي لسی مدیر صادق محمد دانشوال
دا چې نړی نن سبا شرایط کې داسې حالت راځدل چې ان بشری قوت ورستر بلې ضرورت اړتیا کمیږي همدې ټکنالوژي ته اړتیا پیښه ده. موږ غواړو نو بل چې په دې برخه کې نو وخت وکړو، په دې برخه کې نور سرلارې سو، نور ته لار هواره کړو چې جوړ شي ورته د نوي نسل سره په دې برخه کې کار وسی. موږ پر امنا سره نه هی کوشش دا وکړ چې څومره زموږ امکانات وو هغه موږ ته برابر کړو. شخصي لګښت باندې موږ سره په دې برخه کې کوم څه غندې کړې ما ته نه کړې.
د خصوصي ښوونځیو ډیری زده کوونکي هغه دي چې کورنۍ اقتصاد نسبتا ښه او تر یوه بریده په خپل نږدې سیمه کې زده کړو ته لاسرسی پیدا کوي. یاد دی وی په پکتیا کې د حکومتي ښوونځیو ترڅنګ د مرکز ګردي سربیره د دې ولایت په زازیاریو سمکنه او ډنډ پټان روحانی بابا او زرمت ولسوالیو کې ګڼ خصوصي ښوونځي فعال دي چې د زرګونو په شمیر کې زده کوونکي پکې